بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې. مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې شپږویشتمه د 1442 هجری قمری کال د زیکادې د میاشتې پنځمه او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې شپاړسمه نیټه ده. خوږوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران ملت د ولسمشریت انتخاباتو په درشل کې نومیږي. ورپسې تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کوو، بیا به د ایران د ولسمشریت انتخاباتو او د ایران د دښمنانو رسنیو د منفي تبلیغاتو په هکله ګردمیز درته وړاندې شي. په دغه ګردمیز کې د سیمې د چارو کارپیژان ډاکټر علي واحدي او دغه راز د پاکستان یو عالم اقبال بهشتي ګډون لري، او په اخر کې به د افغانستان او ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. خوږوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: د ایران ملت په تپلي اقتصادي جنگ کې مقاومت وکړ، د ایران د انتخاباتو دوه کاندیدان له سیالیو څنګ ته شول، او د افغانستان عسکرو له طالبانو دوه ولسوالیانې آزادې کړې.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د ایران ملت په تپل اقتصادي جنگ کې مقاومت وکړ، زمون خبریال راپور کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل د ایران ملت په درې نیم کاله تپل اقتصادي جنگ کې ډیر وکړی د خوات ونې ده چې دښمن په مقابل کې مقاومت وکړي. هغه د کابینې غونډې ته وویل په درې نیم کاله اقتصادي جنگ او د ایران پر ضد د بایکاټ په وخت کې مو ډیر ګواښونه په فرصتونو بدل کړل او هغه ګواښونه مو له منځه یوړل. حسن روحانی د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون په اهمیت باندې ټینګار سره وویل په دغو ورځو کې ټوله مهمه مسله چې مخته یې لرو د غبرګولی د میاشتې 28 نیټه چې د انتخاباتو ورځ ده او انتخابات تل زموږ لپاره مهم و او دی او برخلیک ټاکونکي دي.
انتخابات په ایران کې د جمهوریت لاره ده. زموږ خبریال وایي د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جهانګیری ویل د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د تفکرونو پر اساس د اسلامي انقلاب ایډالونه او اساسي قانون په ایران کې د ډیموکراسۍ د تحقق د لارې انتخاب او د جمهوری نظام تر ټولو مهمه اډانه او ستنه ده. هغه د کابینې د غونډې په څنګ کې خبریالانو ته وویل په انتخاباتو کې د زیاتو خلکو د ګډون د حقوق لپاره ضروری شرط لدې سره تړلې دی چې څارونکي او سیاسي جوړونکي ادارې اساسي قانون ته ژمن وي او هم خلک او سیاسي ډلې د انتخاباتو په اکله حساسیت ولري. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال جهانګیری د غراز هیله وکړه د جون په د میاشتې په 13 نیټه د انتخاباتو په اړه انتخابات ترسره کیږي او د ایران د اسلامي جمهوریت په یوې شی ورځې بدل شي.
د ایران د ولسمشریت انتخاباتو نتیجې د جون د میاشتې په 19 نیټه اعلانېږي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د کورونای چارو د وزارت د انتخاباتو د کمیټې ویاند سید اسماعیل موسوی ویل د ولسمشری د انتخاباتو نتیجې د غبرګولې د میاشتې د نهه ویشتمې نېټې تر غرمې پورې اعلانېږي. هغه زیاته کړه پر دې اساس زموږ اټکل دا دی چې د ایران د ولسمشری د انتخاباتو نتیجې د غبرګولې د میاشتې د نهه ویشتمې نېټې تر غرمې پورې اعلان شي.
د ایران انتخابات د ویانا په خبرو اغیز نه لري. زموږ خبریال وایي د ایران د ولسمشر د دفتر مشر محمود وایزي وویل په اکثرو هیوادونو کې بهرني سیاست له سیاسي او جناحي مسایلو څخه بیل دی او د ویانا د خبرو اترو چوکاټ د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام د تایید وړ دی. هغه د ایران پریس خبري اژانس دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د ولسمشر انتخابات د ویانا په خبرو باندې اغیز شیندي وویل د ویانا د خبرو اترو اصول د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا د معلومو شویو چوکاټونو پر اساس دی.
د ایران د انتخاباتو یو کاندید له سړیو څنګ تشویر نه خبري اژانس راپور کړی. د ایران د ولسمشرۍ د دیارلسم پړاو د انتخاباتو کاندید محسن مهر علیزاده له انتخاباتو څنګ ته شو. محسن مهر علیزاده د ایران د کورونا چارو وزیر ته په یولی کې د انتخاباتو په سیالیو کې د ګډون له دوام څخه پښیمانه شو. بل خبر دا چې د ایران د اسلامي شورا 212 استازوی په یوه خبرپاڼه کې د سید ابراهیم رئیسی په ګټه د انقلاب د بهیر د کاندیدانو د څنګ ته کېده غوښتنه وکړه.
د انتخاباتو یو بل کاندید علیرضا زاکانی په تهران کې په چیزر سیمه کې د امامزاده علی اکبر علیه السلام په زیارت او د خپل شهید شوي قومندان حاج محمود عبدالله نوریان په مرقد کې پښتون سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډون کولو څنګ ته شو. هغه وویل هغه پراخ هرکلی ته په پام سره چې د کاندید د سید ابراهیم رئیسی شوی وویل زه هغه اصلح کس ګڼم او په خپله هم رئیسی ته رایه ورکوم او هیله من یم د ابراهیم رئیسی د ولسمشر په جوړېدا سره په هیواد کې اساسي اصلاحات ترسره شي.
ټول باید د ایران د خلکو د رایو احترام وکړي. ایران پریس خبري اژانس راپور کړی. د ایران د ولسمشرۍ د دیارلسم پړاو د انتخاباتو کاندید سید ابراهیم رئیسی پرون په تهران کې په راډیو ټلویزیون ادارې صدا او سیما کې د انتخاباتو په پروګرام کې له ګډون وروسته خبریالانو ته وویل ټول کاندیدان باید د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د رایو احترام وکړي. هغه زیاته کړه په ولسواکه نظام کې د خلکو اراده یو اصل دی او د ایران د اسلامي جمهوریت اساس د خلکو د رایو پر اساس دی. هغه بیا ټینګار وکړ کله چې د خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل د خوښې وړ کاندید انتخاب کړ نور کاندیدان باید د خلکو د رایو احترام وکړي.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړه تسنیم خبري اژانس وایي د افغانستان د ملي سولې د لوړ شورا مشر عبدالله عبدالله د یو پلان پر اساس طالبانو ته د ولسوالۍ په پر لپسې ډول د سپارلو په اکله راپورونه رد کړل. هغه وویل د ولسوالیانو پر لپسې پرېښودل د منظم پروګرام برخه نه دي او ډیر عوامل سبب کیږي چې امنیتي ځواکونه ښارونه او سیمې پرېږدي او که څه هم د ولسوالیو پر لپسې نسکورېده اندېښنې رامنځته کړي دي خو خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
د افغانستان عسکرو د پریاب دولت آباد او د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرته ونیولې. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په شمال کې د 209 شهین کولی اردو وایي نن سهار یې د پاریاب دولت ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولی. د دې کولی اردو د خبرپاڼې له مخې د دغه کولی اردو اولې لیوا د کمانډو هوایي ځواک په ملاتړ د شپې 3 بجې عملیات پیل کړل او سهار 6:30 بجې د ولسوالۍ مرکز ونیو. د پاریاب د ولی ویان کریم یوریش ویل افغان ځواکونه او د دولت آباد مرکز کې دي او درې رنګه ملي بیرغ د ولسوالۍ پر ودانۍ راپاند دي.
په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو یو نظامی هلیکوپټر د طالبانو په برید کې ویجاړ شو. زموږ خبریال وایي نن له غرمې مخکې شاوخوا 12:30 بجې د غزنی ولایت د دې یک ولسوالۍ اړوند د یونیټ په سیمه کې د افغان ځواکونو یو نظامی چورلکه د طالبانو په برید کې په نښه شوه او ویل کېږي چې یاد هلیکوپټر باندې هغه مهال برید ترسره شو چې له پرواز یې تازه ناسته کړې وه.
د افغانستان او د طالبانو پلاوی له یو بل سره کتنه وکړه. اوا خبري اژانس راپور کړی د افغانستان د حکومتي عسکرو او د طالبانو ترمیان د جنگونو له زیاتېدا سره په یو وخت د کابل د حکومت مرکچی پلاوی غړیو او دغه ډلې یو ځل بیا له یو بل سره خبرې وکړې او د بېلابېلو مسایلو په هکله بحث او د نظر تبادله وکړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر پیغام کې ویل، تیره شپه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مرکچی پلاوي تماس ډلو په یوې کتنې کې د بین الافغاني غونډو د منظمولو او د ترتیبونو د نیولو په حق لباس او خبرې وکړې.
تسنیم خبری آژانس وای طالبانو دی په د اشاره سره چې په خارجي برخه کې د افغانستان مشکلات تر یو حد حل شوی دی، ویل اوس وخت را رسیدلی چې افغان د داخلي کړکیچ په حل کولو تمرکز وکړي. طالبانو په خپل انټرنیټ پانه کې ولیکل کچیر بین الافغاني خبري اترې د خارجي کړکیچ له حل او له امریکا سره له خبرو اترو پیچلي او سختي نیوي به شک له هغه کمی نه دي. طالبانو زیاته کړه تر سره شوی او هڅو ته په پام سره امریکا او دنیا د نتیجې تر رسیدلې ده چې پوزي لار د افغانستان د جنگ لپاره سم لار نه ده، او را څومره چې په دغه لار کې ټینګار وشي د افغانستان خلک له تیر وخت څخه زیات د خپل خاوري او د خپل ملي اسلامي ارزښتونو دفاع کوي.
طالبانو د بهرنۍ اسکرو د شتون دوام خطرناک بلل. تسنیم خبري آژانس راپور ورکړی، طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د امنیا د تامینول لپاره د یو شمیر ځواکونو د شتون د دوام لپاره د ناټو فیصله د نیواک د عوامو بلل او د هغې د پایلو په هکله خبرداری ورکړ. طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیا د تامینول لپاره په افغانستان کې د ترکیې د اسکرو د شتون د دوام لپاره د ناټو فیصلې ته په غبرګون کې هغه د نیواک د دوام لپاره یو اړخیزه فیصله او د افغانانو د خپلواکۍ او د ارادې تر خپلو لاندې کولو په معنا وبلل.
د ننګرهار ولایت د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو قومندانۍ رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل دي چې تیره شپه دغو ځواکونو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند اکمالاتي بیسو په سیمه کې عملیات ترسره کړل چې پکې د طالبانو د جلب او جذب مسؤول قاري عبدالحق مشهور په قاري منصور له پنځو نورو شکمنو کسانو سره یو ځای ونیول شو.
د افغانستان په بامیان ولایت کې 15 اسکر وژل شوي. شپک نه خبري آژانس راپور ورکړی، د افغانستان د بامیان ولایت په کوهمرد ولسوالۍ کې په حکومتي ځواکونو باندې د طالبانو په برید کې 15 امنیتي ځواکونه وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. له دې مخکې د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد په ټویټر پیغام کې دا کړی وه چې د بامیانو په کوهمرد ولسوالۍ کې نه حکومتي اسکر وژل شوي او دوی امنیتي پوستې هم نیولې دي.
او فارس خبری آژانس راپور ورکوي چې د سعودي عربستان یوې سرچینې ادعا وکړه ولیعهد محمد بن سلمان چمتو شوی د یمن د اوربند او د سعودي عربستان په مرکزونو باندې د حملو د پای ته رسولو په مقابل کې په سنا کې د یمن حکومت ته نوي امتیازونه ورکړي. د سعودي عربستان یوې لوړ رتبه سرچینې نن سعودي لیکس انټرنیټ پاڼه ته وویل ولیعهد محمد بن سلمان په عربستان کې د پوځي حملو د بندولو او د خبرو میز ته د راتلو لپاره په سنا کې د ملي ژغورنې د حکومت راضي کولو لپاره په دې اړه نوي امتیازونه ورکولو ته تیار شوی.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران ملت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دورشل کې زموږ نننۍ سیاسي تبصره ده. ایران د یو ستر انتخاب په دورشل کې دی. انتخابات تل له ټولو ټیټو هسکو سره سره له یو شمیر بدلونونو سره مخامخ دي. داسې بدلونونه چې کولی شي په ټولنه کې د مخ په وړاندې حرکت لپاره د انګیزې هیلې او د هڅې سبب شي. د ایران د ولسمشرۍ په 14 پړاو انتخاباتو کې وو ګډون کوونکو کاندیدانو چې صلاحیتونه یې تایید شوي له ټولو بحثونو او نیوکو او په ټلویزیوني مناظرو کې د انتخاباتو له ځینو بد اخلاقیو سره سره وښودل چې په یوې موضوع کې ګډ نظر لري. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب په بڼه کې د هر کاندید پروګرام له موجودو فرصتونو په استفادې کولو سره په کړچارونو کې د بدلون رامنځته کول دي. په همدې لر کې کاندیدانو د مشکلاتو د کمولو او د اقتصاد د قوت پر ټکو باندې د غور کولو او په سیمه ایز او نړیوال ډګر کې د ملي عزت د ساتنې لپاره یو شمیر پروګرامونه وړاندې کړي دي. د ایران د انتخاباتو کابو ټولو کاندیدانو د خپلو پروګرامونو عملیاتي کېدل ممکن بللی دي او په ټولو ډګرونو کې د امنیت او د ملي اقتدار د مؤلفو په ساتنې باندې ټینګار سره یې د قوي مدیر کارنده او د انرژي لرونکو حکومت د جوړولو خبره کړې ده. په دغو سیالیو کې د غراز د چیلنجونو په څنګ کې د خارجي سیاست لومړیتوبونه او د انقلاب د ایډالونو او د ارزښتونو د ساتلو په ترڅ کې له نورو هیوادونو سره له عزت د ډکو اړیکو د درلودلو په څرنګوالي هم ټینګار شوی دی. انتخابات دوه اړخیزه بهیر دی چې کاندیدان یوې خواته دي. د انتخاباتو د بهیر بلې خواته د رایو او د انتخاب د حق خاوندان دي چې په حقیقت کې په ولسواک نظام کې اصلي اډانه ده. له دې کبله د انتخاباتو هر کاندید باید د خلکو د زیاتو رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د انتخاباتو په سیالیو کې بریالیتوب آسان کار نه دی. په تیره بیا دا چې په ټولنه کې د توپیرونو د ختمېدا له فساد سره د مبارزې د کورونو د کار او کسب اقتصاد او د معیشت په شان موضوعګانو کې د خلکو غوښتنو ته په کتنې کې د کاندیدانو پروګرامونه او پلانونه په همدې لړ کې دي او په انتخاباتو کې د دوی ترمنځ وازنه توپیر پر راتلونکو حکومت کې اجرایی چارواکي او مجریان دي. د ایران په تیرو انتخاباتو کې هم دغه حالت موجود وو او له ډول ډول ورکړل شوی ژمنو سره سره د ځینو بې تدبیریانو او د مدیریت د کمزورتیا په وجه ډېرې ژمنې محقق نه شوې. د دغه حالت نتیجه انفلاسیون، د شیانو کمښت او د ملي اقتصاد او د تولید کمزوري کېدل دي چې همدا اوس یې اغیزونه په هیواد کې وینو. د دغو شرایطو ټولګې ته په پام سره په راتلونکې جمعې ورځې د ولسمشرۍ انتخابات له دې کبله د یوه بدلون پیلېدل کېدلی شي. له بلې خوا دغه احتمال هم شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د کم ګډون سبب شي. د دغو دوو بهیرونو ګټه او تاوان زیات اهمیت لري. په انتخاباتو کې د زیاتو خلکو ګډون په پریکنده توګه برخلیک ټاکونکی دی، ځکه چې انتخابات د خلکو حق دی او د هرې رایې په صندوق ته اچول کیږي. لومړی اغیز د دینی او ملي وحدت د کوټلتیا او د اقتدار پیاوړتیا ده. د دغه حق کم اهمیت بلل د ایران د سیاسي راتلونکي او برخلیک په هکله د هغوی د بې تفاوته کېدا په معنا ده چې په پریکنده توګه به یې منفي اغیزونه تر ډیرو راتلونکو کلونو لپاره پاتې وي. په انټرنیټ کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د اثارو د ساتنې او د خپرونې دفتر رسمي پاڼې هم ولیکل، کله کله یوه رایه هم اغیز شیندونکې ده. هیڅوک باید داسې ونه وایي یوازې زما رایه څه اغیز لري. کله ناکله یوه رایه یا څو رایې د یوه هیواد په برخلیک باندې اغیز شیندي. هغه څه چې مسلم دی د ایران له امکاناتو په استفادې سره د هیواد د لوړتیا په لړ کې ګام پورته کولی شو او د ایران د پرمختګ لپاره په زیات ظرفیت سره مدیریتي توان وکاروو او د خبرو او د شعارونو حقیقت په عمل کې ثابت کړو. تل پاتې وژمې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د تلپاتې وږمې د لړې په دوام کې له ننني مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوې. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ مطلب کې مونږ د مختلفو معرفي او تفسیري موضوعګانو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لیتوګې ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. په دې برخه کې حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د الهی وعدو پر رښتینوالی باور د حضرت امام خمینی یو اصول ګڼي، او د امام خمینی دغه ځانګړنه د خپلو انقلابي دریځونو په اعلانولو کې د دوی د صراحت سبب ګڼي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خپل وینا په دوام کې فرمایي، د ارواحات امام له اصولو څخه یو هم په الهی مرستې تکیه، د خدای د وعده پر رښتینوالي باور، او د دې مقابل ټکي په نړیوالو استکباری او سرزور قدرتونو بې باوري ده. دا د ارواحات امام د مکتب یو برخه ده. په الهی طاقت تکیه خدای تعالی مؤمنانو ته وعده ورکړي، او کوم کسان چې په دغه وعده باور نه لري په خپل کلام کې په هغوی لان کړی دی. ولعنهم الله وغضب الله علیهم، هغه کسان چې الظانین بالله ظن سوء علیهم دائرة السوء، وغضب الله علیهم ولعنهم وعد اللهم جهنم وساءت مصيرا. د الهی وعده پر رښتینوالی عقیده چې فرمایلی دی ان تنصر الله ينصركم، که تاسو د خدای تعالی مرسته وکړئ هغه به ستاسو مرسته وکړي. د حضرت امام خمینی د تفکر یو رکن دی، باید په دغه وعده باور او تکیه وکړو. د دې مقابل ټکی دا دی چې د دښمنانو، مستکبرانو او نړیوالو قدرتونو په هیله ورکوونکو خبر هیڅکله باور نه دی پکار. دا هم د امام په عمل، هم په کردار، او هم یې په ویناوو کې پوره پوره ښکاره ده. دغه په الهی طاقت تکیه او پر باور سبب کېده چې لوی امام په خپلو انقلابي دریځونو کې صریح وي. ارواحات امام په صراحت سره خبرې کولې، هغه څه چې د هغه د باور وړ وو په صراحت سره یې بیانول، ځکه چې په خداوند متعالی تکیه او باور درلوده، نه دا چې نه پوهېده چې دا په دښمنانو بد لګېږي او هغوی غوسه کېږي. پوهېده، خو په الهی طاقت، په الهی مرستې او په الهی مدد یې باور درلود. خوږو دوستانو، دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیومن خدای مسپارو. بریالي اوسئ.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي. مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي؟
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
تاسو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا، ګلونو اوریدونکو، زموږ نیکه پرزویانه ومنه عزیزانو، د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو، د ایران د ولسمشری د 13مې دورې انتخابات د جون په 13مه د غبرګولي په 28مه یعنی د جمعې په ورځ ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو د کاندیدانو له رسمي اعلان وروسته د انتخاباتي کمپاین په پیلېدو سره سیاسي ګوندونو او ډلو خپل انتخاباتي فعالیتونه اوج ته رسولي دي او له دې مخکې وو کاندیدانو ته د اسلامي جمهوریت د سرکاري رسنیو لخوا د څو مناظرو وخت ورکړل شو او ټولو ته په عادلانه توګه د خپلو پروګرامونو د اعلانولو فرصت برابر کړی شو. خو له دې سره په یو وخت د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو لخوا هم د تیرو ټولو انتخاباتو په شان سخت پروپاګاندې روانې دي چې دغه انتخابات مخدوش وخی او خلک پکې لګډونه منع کړي او داسې وخی چې ګنې د خلکو رائے د هغوی د برخلیک په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري. هر ځل انتخاباتو مخکې دغه سناریو تکراریږي خو د ایران ولس په خپل بصیرت سره په پوره ولولناکه توګه په انتخاباتو کې پراخ ګډون کوي او هر کال د دښمنانو دسیسې شنډوي. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې د دښمنانو لخوا د دغو پروپاګاندو او د دغو تبلیغاتو اصلي اهدافو ته یو نظر وکړو او هم دغه راز په دې برانه واچو چې دا ځل به په انتخاباتو کې د خلکو ګډون څنګه وي او د ایران خلک به آیا د دښمنانو دغه پروپاګاندو ته توجه وکړي او کنه بیا به خپل بصیرت وښيي او په انتخاباتو کې به پراخه برخه واخلي. په دې موضوع به د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین ګوند یو مقام مولانا محمد اقبال بهشتي او د سیمې د مسایلو د پوه ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه درته وړاندې شي. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه بحث کې لمون سره ملګرتیا ولرې. یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین ګوند د مقام مولانا صاحب محمد اقبال بهشتي په خبرو سره پیلو. مولانا صاحب، سبا نه بل سبا د ایران د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي او انتخاباتي کمپاین په اوج کې دی، خو د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو لخوا د تیرو ټولو انتخاباتو په شان دا ځل هم سخت پروپاګاندې روانې دي چې خلک په انتخاباتو کې لګډونه منع کړي او دغه انتخابات مخدوش وخی. ستاسو په خیال د ایران د اسلامي انقلاب او اسلامي جمهوریت د دښمنانو د دغه پروپاګاندو اصلي علت او اصلي اهداف څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت دا چې انقلاب مخ ته دنیا باندې دو قطبی استعماری نظام قائم ہو، دو قطبہ ہو، ازوا قطبہ استعمار و استکبار ہو. انقلاب اسلامی ایران دی اردو قطب مخالفت کے جو عوامی انقلاب ہو اور دا مظلوم و آواز ہو، دا مستضعف و آواز ہو، صدا کامیاب سولو اور اگن بعد چونکہ دا اردو قطب مخالف ہو، یعنی دا ظلم و دا جبر مخالف ہو، لہذا دیتا دا ټول دنیا یعنی دا اردو قطب مخالفت سامنا و اور دا تقریبا اغه وخت نه د تلويخ و تلويخ کله کیږي مسلسل د عالمی استکبار د اغه د پروپاګاندو د اغه د مختلفو هیلو مکرو چالو دغه نشانه باندې دي اور وجه صرف اور صرف دا ته د عوام आवाज دی، د مظلومو आवाज دی اور دا دنیا دا مستضعف و نمائندگی دی. دی دو سالی پکالو کے دی انقلاب کے تکم بنیادی شیون دی، آغا یو دا رہبریت کم کردار دی، آغا دیر عالی، دیر مثبت، دیر عاقلانا اور دیر مدیریت و تدبیر سرا دی اور یو بہترین کردار دے س انسان پکار دے س حق لری س دی قدرو لگاو کی دا یو پہلو دے اور دویم پہلو چکم دے آغا دے عوامی حمایت اور دا دی انقلاب کمیبی کے اور دا دو تلویختو کالو تسلسل سرا دا استقلال او د دوام کې لکه څنګه د رهبریت بنیادی کردار دی اومدی شان سره د عوام کوم حمایت هغه هم ډیر مؤثر دی اور مو سترګې غړو سره د دوه څلوېختو کالو کې تقریبا څلوېختو نه زیات انتخابات او وړ لوی مختلف سطحو باندې څلوېختو نه زیات انتخابات شوې دي دسې په یو ملک کې هم نشي کېدلې سره دسې انقلاب راشي بیاغه کې څلوېختو کالو کې څلوېخت ځلي انتخابات وشي اور دا صرف د انقلاب اسلامي ایران تورې امتیاز دی چې دیو عوام ته مکمل اختیار اور مکمل د رائے ورکولو حق ورکړی دی اور عوام تی خپل حقوق ورکړی دی نو دی وجنه دا مول ویلې شو چې اسلامي انقلاب سره سره د یو عوامي انقلاب دی حقيقي معنی کې عوامي انقلاب دی د کودتا نه د ډیکټیټرشپ نه دی اور دا نظامی انقلاب نه دی اوس څکل دسې دی نو عوام هدي هم دی دو څلوېختو کالو کې د عوام شعور هم ډیر الحمدلله بالا شوی دی عوام ملک دوست اور ملک دشمن عناصر پیژني نو دې ټیم کې هم دې انتخاباتو کې هم اگر چې د دشمن حسب سابق لکه څنګه هغه طریقہ دا دی چې همیشه پروپاګاندا کوي همیشه د مایوسی اظهار کوي خلق مایوسی اور کوشش ته هغه دی چې خلق انتخاباتو کې شرکت ونه کی او کبه شرکت وونه کی نو دا هغه دلخوا د سه کسان انتخاب شي داغه د غو پالیسی اور د امریکای اور د استعماری پالیسیو حفاظت وکي هغه کوشش داري د عالمی استقبار لیکن عوام شعور لري اور الحمدلله د ځلې خو بیا خلق ډیر هم با شعور شوی دي نو د اخ شعور نتیجه دي اور د رهبریت حکومت رهنمایی دي د اغه نتیجه کې به مو امید دالرو د امید صرف د ایران خلکو امید نه دی بلکې دا د دنیا ټولو مظلومو د ټولو مستضعفو امید دی او مو هم د امید لرو ته پهلا داس د ایران خلک ان شاء الله د استعمار د استکبار جهانی د دی پروپاګاندا بھرپور جواب ورکړي اور میدان ته هم د سر وزیر لکه څنګه دینه مخ کې دغه خلک میدان ته راوتلې دي او دا هم یو شی دی چې څوره څوره دشمن مخالفت کوي او موږ را د خلک غوې د بیا میدان ته زیات راوځي
ډیر مننه کوو د مولانا اقبال بهشتي هم د پښتنه با د سیمه د مسایلو د کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي نوکو ڈاکٹر صاحب ستاسو څه خیال دی د تیرو انتخاباتو په شان دا دل هم د دښمنانو لخوا سخت پروپاګاندا روان دي چې خلک په انتخاباتو کې لګړونه منع کړي او د رائے بی رائے په شان شعارونو سره دا هڅه کوي چې دغه انتخابات د ایران د خلکو په برخلیک کې هیڅ رول نه لري تاسو د تیرو انتخاباتو په شان دا ځل د دښمنانو دغه پروپاګاندا ته په کوم سترګه ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم بلو د چتاسو ویل د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر زی تور تاکنې د لسم پراو د غبرګولی د میاشتې په تیمشتمه نه د خدای په فضل سره تر سره کیږي نو دا باید وایم چې په دغه اړه متاسفانه رسنی غربی رسنی و امانت رسنی و او په ځانګړي توګه بی بی سی او د امریکا ژغ او د عربي متجی و دونه رسنی و لکه عربستان او امارات سره یو ځای یو ځل بیا خپل خورا پراخه پروپاګاندونه او ورانونکي تبلیغات د دغو لسمشرو د انتخاباتو په اړه پیل کړي دي او دوی هڅه کوي چې د ایران خلوص دې ته ترغیب کړي چې په دغو ټولټاکنو کې ګډون ونه کړي دا باید ووایم چې د دغو معنیدو رسنیو او د عربو متجیو وادونو رسنیو دا لومړی ځل نه دی چې دوی دا پروپاګاندونه او ورانونکي تبلیغات ایران د اسلامي جمهوریت په مراسمو په ځانګړې توګه د ټولټاکنې په اړه پیل کړی دی دا په دا څلور لسیزه کې دا مسله ادامه لري او د دوی هغه مخه و دفته دو ناسم او ظالمانه تبلیغات ایران د اسلامي جمهوریت پرته دادي چې نړیوالو او په ځانګړې توګه اسلامي امت دا په داګه کوي چې اسلامي نظام کارایي نه لري هیڅ یو تمایل و دغه نظام ته نه لري.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. یو لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې دغه پروګرامونه پکې تعقیبولی شي. دلته راګرځو بیا مولانا محمد اقبال بهشتي ته. بهشتي صاحب، ستاسو دا ځل څه اټکل دی د انتخاباتو نتیجه به څه وي او آیا بیا به هم د ایران ولس په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او کنه؟
جی یقینا خلق به حکم دے خ بھرپور طریقے سره هم شرکت کوي اور ویل صدا اصل کې دشمن د ایران خلق پیژندلی نه دی. هغه همیشه دی غلط فهمی کې دی فکر دی چې د مو پروپاګاندا اثر وکي او د خلق حکم دے دا په غلط لیاره باندې روان شي، لیکن دشمن د خلق پیژنی نه. دشمن د رهبر د رهبریت هغه بصیرت او طاقت نه شاید اوس هم غفلت کړي، نو دا به موږ ګورو ان شاء الله ته خلق به هم ښه طریقې سره شرکت کوي، بھرپور طریقې سره به شرکت کوي اور هم به الحمدلله د گذشته کلونو په دغه په حساب سره د ځلې به خلق یو ښه انتخاب هم کوي. داسې انتخاب څنګه د استکبار جهانی د امریکا جهانخار اور د عالمی سیونیزم مقابله کولای شي ان شاء الله.
ډیر مننه د اقبال بهشتي له هغوی په خدای پامانه سره. ډاکټر علي واحدي صاحب، تاسو څه وایئ؟ د دشمنانو لخوا خو هر کال سختې پروپاګنډي کیږي چې خلک په انتخاباتو کې لګډونه منع کړي. آیا د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایران ولس د بصیرت تر رسیدلې دی چې د دشمنانو پروپاګنډو ته توجه ونه کړي او بیا هم په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي؟ او آیا واقعا دغه انتخابات د ولس په برخلیک کې رول لري او کنه؟
د دوی دغه ناسم تبلیغات په زلونو زلونو د ماتې سره مخامخ شوی دي او دوی بیا هم عبرت نه اخلي، ځکه چې د ایران اسلامي ولس دته نتیجه ته رسیدلی دي چې د دوی نظام د دوی پربرخلیک باندې خورا شب اصل لري او دوی د خپل نظام پلویان دي. او لکه موږ ګورو په دغه ورځو کې د ایران د ولس بلا بیرو پرګنو لکه دانشمندان علما د پونتون استادانو هم اعلان کړی چې موږ په دغه ګډون کې په خورا پراخه ډول او داوتدارانه توګه سره ګډون کوو او هم ایران ولس ته دا توصیه کړې چې دوی هم باید ګډون وکړي چې حتماً ګډون کړي. او دا داسې معلومیږي چې د دوی دغه پروپاګندونه او خورا ظالمانه او ناسمه او ورانونکي تبلیغات الحمدلله موثر نه دي واقعي سوي، ځکه چې دوی په دغو لسیزو کالونو کې لیدي چې دوی غربي وادونه د دوی سره یو غلیمانه چلند کوي او یو ناسمه او ظالمانه تبلیغات کوي او دا نړیوالو ته او اسلامي حکومت ته ان شاء الله په داګه شي چې د خبرګو د پاتوشته منیت کې د ایران ولوس په خورا پراخه او په خورا یو غوی توګه سره په دغه ګلون کې به ان شاء الله دوی اتمن ګډون کوي او په خپل پراخه ګډون سره د ایران اسلامي ولوس د دشمنانو په خوله یو
مضبوط سیره به اوی او دا پر زاگن که چی دوی دا خپل اسلامی نظام پلویان دی او دا مسئله ثابت سبه دا چه دا دشمنان و زید تبلیغات الحمدلله زکه چه دا ایران ولسی او فهیم انقلابی ولس دی او دوی خپل غلیمیان پرشد دو گسر پیجندلی دی او دا خپل دا برخلیک دا تاکن و پاره خورا دقت او سره دریز نیسی او د دوی ولس او د ایران د ولس مختلف پروګرام او اهم خلق پزلونو الحمدلله په خپل ګډون او خپل پلوی سره د دشمنان خورا ناوړه توتیه خونسا کړی دی او دا ځل بیا هم انشاءالله په د خدای په فضله دا انقلابی او مسلمان ولس په خپل ګډون سره دا به ثابت کړي چې د دوی د دشمنانو طبقاتو ته پاملرنه نه کوي او دوی د خپل اسلامي نظام او د اسلام د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي او دوی د خپل درابر په لارښود سره متحدانه ګډون به وکړي او ټول نقشې به انشاءالله د دښمنانو ټول توطیه او نقشې به خونسا کړي.
درنو او محترم اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د انتخاباتو د هغې په خلاف د دښمنانو د منفی پروپاګندې او پکې د ولس د ګډون په موضوع مو د سیمې د دوو کارپوهانو مولانا صاحب محمد اقبال بهشتي او ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه واوریدل. په دې هیله چې د هغوی له نظرونو مو استفاده کړې وي.
روت سپانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم مطالب تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د اورېدو وخت ولرئ.
رانو قدرمنو اوریدونکو، د تهران چاپ ورسپانو په سر کې ایران ورسپانه راخلو چې په خپلې سیاسي برخه کې د ناتو د مشرانو یوې ورځنۍ غونډې ته په اشاره سره په یو خبر کې لیکلی دی، د ناتو په دریس کې بدلون، چین د ډومبي غواخ په توګه د روسیې ځای ونیو. د امریکای ولسمشر جو بایدن په دغه غونډه کې د چین او روسیې لګواخونو او افغانستان سره د اړیکو څرنګوالي په تړاو خبرې وکړې. د ورسپانې په وینا د امریکای ولسمشر له چین څخه د ړومبني ګواښ په توګه یادونه وکړه او په دې توګه د ناتو سازمان چې د شوروي او روسیې سره د مقابلې لپاره جوړ شوی اوس چین خپل ړومبیتوب ګڼي. ورسپانې بیا لیکلي چې چین بیا د ناتو د دغه دریز نیونې په غبرګون کې اعلان کړی چې د چین پرمختګ ته په منطقي توګه نظر وکړي او د دغه هیواد په اړه له دسیسو او پروپاګانډاو لرې ووسي. دغه ورسپانه په دوام کې بیا د نړۍ د څو محدودو ورسپانو سرټکو ته انعکاس ورکړی چې اوس یې له تاسو سره شریکوو. د روسیې چاپ کامرسانت لیکلي په بروکسل کې د ناتو غونډه په دوو موخو تمرکز درلود: د ناتو د بیا ځلې راژوندي کول او د دې سازمان د ستراتیژیو ترسیم. روسیه نور د ناتو یوازنی ګواښ نه بلل کیږي، بلکې چین هم د ناتو د ګواښ په دایره کې ورزیات شوی. په داسې حال کې چې د ناتو په تیر ناسته کې د چین په وړاندې نرمې خبرې کېدلې. ایران ورځپاڼې بیا د امریکې چاپ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر راخیستې چې لیکلی دي جو بایډن اعلان کړی چې د پوتین سره په خپل ناسته کې به له هغه نه وغواړي چې د روسیې په خاوره کې په هغو هیکرانو بندیز ولګوي چې په امریکایي شرکتونو بریدونه کوي او همدارنګه د امریکې په ټاکنو کې لاسوهنې ختم کړي. خو داسې نه ښکاري چې ولادیمیر پوتین د امریکې د ولسمشر دغه غوښتنې ومني. همداشان د چین چاپ چاینا ډیلی ورځپاڼې بیا د جی سیون ډلې د هیوادونو په بیانیه نیوکې کړي او لیکي په داسې حال کې چې د جی و په بیانیه کې د بشري حقونو پورې اړونده په چین تورونه لګول شوي دي. د سینکیانګ مسأله له توکم پالنې سره هیڅ تړاو نه لري بلکې د ترهګرۍ مسأله ده. دا په داسې حال کې دي چې د ناټو په بیانیه کې هم د چین پر ضد دریځ نیونې شوي دي.
اطلاعات ورځپاڼه قدرمنو اوریدونکو، نن د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حسن روحاني خبري راخیستې چې ویلي د بشپړ بندیزونو د لګولو او د اقتصادي جنگ د تپلو سند باید خپاره شي. روحاني د اقتصادي جنگ او د تاوانونو او د عامو خلکو په معیشت او ژوند او د هیواد په اقتصادي پراختیا کې د هغه اغیزو ته په اشاره سره زیاته کړې ده. د بشریت پر ضد جنایت له معمول سره سم په عمومي ذهنونو کې د پوځي نښتې او جنگ لیدل کیږي، په داسې حال کې چې بایکاټ او اقتصادي جنگ هم باید د بشریت پر ضد د خاموش جنایت په توګه وپیژندل او ثبت شي. د ایران ولسمشر ښاغلی حسن روحاني د حکومت د اقتصادي غژملتیا په کمیټې په غونډه کې ویلي ضروري ده چې د ټولو د خبرتیا لپاره د بېمخینې او پراخو بایکاټونو د مالونکو او اقتصادي جنگ د تپونکو د جنایت سند خپور شي تر څو چې ټول دنیا د ایرانی ملت پر ضد د ترامپ د حکومت له بشري ضد جنایت خبر شي. اطلاعات په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د اسرائیلو نوي کابینه ته د اعتماد له رای نه یوازې د یوې ورځې په تیرېدو سره دغه کابینه د فلسطین پر خلاف خپله لومړنۍ فیصله وکړه او په قدس شریف کې د بیرغ د رالیون د مراسمو جوړولې تصویب کړي دي. د صهیونیست رژیم جنگي الوتکو هم نن سهار د غزې د تړانګې د خان یونس ښار په جنوب کې هم د مقاومت د ځواکونو په یو بل مرکز حمله وکړه. دغه حملو سر تاوانونه نه دي درلودل او یوازې مالی تاوانونه یې درلودلې دي. صهیونیست رژیم ادعا کړې ده چې دغه حمله له غزې سره نږدې په صهیونیست میخته شارګیو د اور لګونکو پونکو د لیږلو په ځواب کې ترسره شوې دي. له دې مخکې د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر په نیوا کې قدس لویدیځه غاړه او غزه کې د تاوتریخوالو په اړه یو بیړنۍ غونډه هم جوړه کړې وه.
ګرانو دوستانو، لاړ بشو د کابل چاپ ورځپاڼې بره واخلو او په سر کې مسیر ورځپاڼه در سره شریکوو. مسیر ورځپاڼې د ناټو د وروستۍ سرمشریزې په تړاو لیکنه کړې چې په دغه سرمشریزه کې پریکړه شوې چې ناټو به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. وړاندې د امریکې د ولسمشر جو بایډن څرګندونې هم راخیستل شوې دي چې وایي له افغانستانه د ځواکونو له وتلو وروسته به هم په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره مبارزه جاری ساتي، څو ډاډه شي چې دا هیواد یو ځل بیا هغسې د ترهګرو په خوندي پټنځي بدل نه شي چې په امریکا برید وکړي. خو د لیکوال په اند دا او دې ته ورته خبرې ټولې په ظاهره مثبتې دي، خو په حقیقت کې یو بد پیغام لري چې هغه د جګړې د دوام پیغام دی. لیکوال ټینګار کړی لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې دغو مرستو، ملاتړونو او تګلارو د جګړې مخه ونه نیوله او امن یې رانه وسته، دغسې به په همهغه کچه او یا تر هغه کم د دې مرستو او ملاتړونو دوام نه جګړه ختمه کړي او نه به هم امنیت راولي. ورځپاڼې وړاندیز کړی چې که نړیواله ټولنه رښتیا هم د افغانانو ملاتړی وي، نو لاره یې دا ده چې دوی د صلح لپاره کار وکړي او ګاونډي هیوادونه مجبوره کړي چې د صلح ملاتړ وکړي.
عزیزانو، دا هم 800 ورځپاڼه ده. 800 ورځپاڼې هم د ناټو سازمان نوی فصل ته په اشاره سره لیکنه خپره کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي چې ناټو به له افغانستان سره د خپلو اړیکو په نوي فصل کې مستقیما په جګړه کې ښکېل نه وي، بلکې د ناټو له نظره په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه ده او له دې سازمان ته اړتیا نشته چې په دې جګړه کې مستقیمه مداخلت وکړي. د لیکوال په وینا تمه کېږي چې سپتمبر کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې به دغه هیواد کې وضعیت لا پسې ترنګلی شي او په خبره یې اوس هم شپږ ویشت ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او جګړه په چټکتیا سره روانه ده. خو لیکوال ټینګار کوي چې جګړه د دواړو لورو په ګټه نه ده او اړتیا ده چې سولې ته کار وشي.
او هیواد دولتي ورځپاڼې په دې ټکو خپله سرمقاله پیل کړي، پر ویکسینیټرانو ترهګر برید ستر بشري جنایت دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا ړومبی ځل نه دی چې په ننګرهار کې ورته بریدونه کیږي، بلکې په ویکسینیټرانو باندې همدا ترهګر بریدونه څو میاشتې وړاندې هم په جلال آباد ښار کې وشول، چې له امله یې درې ښځینه ویکسینیټرانې شهیدانې شوې. سرمقاله کې راغلي چې په ننګرهار کې دا ترهګر بریدونه په داسې حال کې کیږي چې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګزړن ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی و، خو د دې خونړۍ او بشري او افغاني ضد پیښو له امله دا کمپاین د نامعلومې مودې لپاره وځنډېده. لیکوال پر افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې د دغه برید عاملان چې په اصل کې د افغانیت، انسانیت او بشریت دښمنان دي، ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ډیر ستاسو اوریدونکو او ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.
Thank you.